کوي. د مې د میاشتې لومړۍ نیټې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، په دغه هیواد کې جګړو هم زور اخیستی دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي. خو اوس تاسو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبری اوروي.
د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په خاطر ولسمشر اشرف غني نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غني نن سهار د یو جګپوړي پلاوي په مشي مزار شریف ته ولاړ. له عرف څخه په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او جمهور رئیس امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې په پلازمینه دوشنبه کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کران و منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شا تمبولې. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو په عملیاتو کې 23 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمیر 14 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغۍ په څنګه کې د اور لګېدو د پیښې تر 14 ډېر کسان ټپیان کړي هم دي. دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجنګ ښار کې د یو هوټل د نړیدو له امله لږ تر لږه 8 نمبر شوي او نه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ څخه نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. او واشنگتن ویلي د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ووم پړاو خبرو کې کوم مهلت نه ټاکي، خو د احتمالي اټومي پرمختګ په اړه ایران ته خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیت پرایس وویل ایران هم خبرو ته یوازې دومره څه لري چې ووایي د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو 15 دقیقې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور نږدې دی چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د راروانې اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستان ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تیره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د طرحانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجه او د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللي چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې 40 کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یووړه. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې ده. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. نړیوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تېره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي او تر هر څه مهمه ښایي دا وي چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي دغه روزنه په څه ډول مخته تللې او آیا هغه څه چې لازمه ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولی شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي. پر دې نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات ته مو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړې او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم وروسته سره یو ځای شي. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې سادات صاحب را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ساده سب که راته وای نړیوال ځواکونه چې اوس له افغانستان نه وزي په دې تیرو شلو کلونو کې د دوی عمده لاسته راوړنې څه دي؟
زه فکر کوم که چېرې موږ د تیرو شلو کالو یو پس منظر ته وګورو نو زه فکر کوم چې د شلو کالو پرتله موږ د اوس وخت کې چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني وضعیت سره ورته زیات تغییر راغلی، خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلي تغیر راغلی. بېله شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرستې و چې دغه تغیر موږ مخصوصو. د افغانستان اوس یو نظام لري شل کاله مخکې نه درلوده، حداقل موږ یو اساسي قانون په دې کې لرو، د دې کې د جمهوریت یو رپانده بیرغ لرو. د افغانستان سیاسي نمایندګي په دوه شپېتو هیوادونو کې فعالې دي. سیاسي نمایندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوي هیواد یو. په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی. د دوه یو کال کې موږ یو اشاریاتي میلیون ماشومان مکتب ته تلل، اوس تقریبا دغه ارقام تر 9 میلیونو پورې رسېږي. په فزیکي ډول افغانستان ډېر مخکې تللی. موږ پاخه سړکونه لرو، نړۍ سره اتصال، د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راتګ کولی شو. زما نظر دا ده چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده. حتی بس دا داشونیست چې موږ د شل کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره دغه یو داد قابل محاسبه نه دي. یعنی له نیکه مرغه ډېر زیات پرمختګ راغلی، ډېر زیات مخکې تللی، خصوصا په کلیو او طرف کې د ژوند هغه سطح ډېر تغییر کړی ده.
سادات صاحب، دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه، که له هر افغان سره غږیږي، افغان عام وګړي سره هغه دغسې نه ویني په غسترګه چې تاسو دغو پرمختګونو ته ګورئ، ولې علت څه دی؟ هغوی وایي چې د موږ په ژوند کې هېڅ کوم تغییر نه دی راغلی.
زه فکر کوم چې که چېرته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو، بېله شکه په دې ځای کې به داسې خلک هم اوسېږي چې ممکن ناراضه اوسېږي د اوسني وضعیت نه، یا مثلا د زموږ په ژوند کې تغییر کم راغلی. اما که تاسو بیا عیني واقعیتونه وګوري، حتی هغه ګدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي، هغوی هم خپل ژوند کې د شل کالو ژوند سره پرتله کې زیات تغییر راغلی دی. نور خلاصه کوي، نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نه شي کېدلی. درسته خبره ده، هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کړي دي، ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسیږي، یا په عین زمان کې کېدلی شي په یو بل کې شي مصرف وسیږي. مثلا ډېر خلک چې تعلیمونه نه دي کړي، بې تعلیم پاتې شوي دي. زما همزور دي، زما زړه د جګړې یو نسل په توګه باندې یاد دي. اوسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه، امریکایان یا د امریکا کونه نړیواله ټولنه باندې څنګه تاسو زه پاتم صرف کې نه هم صرف کې، ما نن زه د پونتون استاد په صفت باندې تاسو سره خبرې کوم. کله معنا باندې دا یو غټ تغییر ده. ما د پټګ ویلې د مې زده کړې ماستري وکړه، په عین زمان کې مې دلته کار وکړ. زما زه د جنگ د دوستنی څنګه د دوستنی د غشل کلن بهيري یو نسل یو الگوی مثال تاسو نو زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی. که زه وایم چې شل کلن مخکې د ماجر څنګه ممکن قابل د محاسبین اوسېږي، دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو. دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړ. له بده مرغه چې تر څنګ مو زیات مشکلات هم درلودل، زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل، زیات اپورچونټي مو ترلاسه ورکړې. هغه څه لازم او موږ له بده مرغه چې پرمختګ ونه شو کړی. ولی
بله، موږ تل په خبرونو کې د خلکو غږونه اخیستي دي. په ډېرو مواردو کې د افغانستان کې چې کله موږ له خلکو پوښتلي دي چې دوی په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو ښایي لسو اتو ویلي چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې، نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولئ چې باید پاتې شوي وي نور هم؟
یو شزه یادونه وکړم چې زما خبرې په دې معنی تعبیر نشي چې د خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې دا د دې بحث شوی ده چې موږ تللي یو، اما بېله شکه چې نړیواله ټولنه سره زموږ اتصال د نړیواله ټولنې سره زموږ د کنیکټ کېدو او زموږ تل کېدو نتیجه ده چې دوی دېته ورسوي. یو مسله ده چې د نړیوالو حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو، یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، یا د امنیت راوستل دي، بل د امنیت ټینګول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل اوسېږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختمه کړي، یا جګړې نه باید هیواد راوسي. اما په عین زمان کې د امنیت ټینګول بیا د هغې خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې قاعدې پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه په یو هیواد لپاره د دې بحث نشي کېدلی چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه له افغانستان څخه ووځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوځ د خپل ملت لپاره جوړیږي.
بله، ساده صاحب، بیا به هم راشو دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور که په هغه هر ډول وي، که ملکي وي، که پوځي وي، دا د دې سبب کېږي چې نړیواله ټولنه همغه هیواد ته ډېره توجه وکړي. نړیوال سازمانونه په تېره بیا نړیوال بانک نور، د دوی یو څه ډاډ حاصل کېږي چې دلته یو حضور شته د نړیواله ټولنې. په دې به وروسته خبرې وکړو. اوس چې دغه ځواکونه وځي، آیا نړیواله ټولنه به بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په همغه پخواني ډول که نه؟ خو زموږ یو بل میلمه هم را سره وصل شوی دی. مخکې مې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان ته بلنه ورکړې، خو ګمانم چې یو څه ستونزې ویلې، نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نه شوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او دغه راز سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اورېدلې وي که نه وي اورېدلې، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هیواد کې په ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنې که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان پاتې شوي وي، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
په څو برخو وویشم. لومړۍ برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې موږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډېر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس د افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر 300,000 پورې زیات ځواکونه موږ لرو چې مخکې موږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لنډ ورځو کې 15 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات ولرئ. شي دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. چې تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړل چین ته. د دې ترڅنګ مهم بحث زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بحث تر شوی. د زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق. تاسو ولیدل چې موږ د شل کاله مخکې زر کسان جوني چې مثلا موږ لیسانسونه لرلې، اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې ترڅنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې دی داسې نجونې ګورئ چې ران شولې. مثلا د دې ترڅنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادې تمثيل لرو.
بله جاوید صاحب، تاسو یادونه وکړه تقریبا، بله تاسو او سادات صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د ښارونو لری په لرو کلیو بانډو کې تقریبا ډیره موده اوسېدل، او هلته یې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د پی آر ټي په بڼه د بیا رغونې چارې هم مخته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سردخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دوی په دغه شل کلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي، او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي، او یو وخت وایي چې نړیوالو ځواکونو دغه شی له موږ لپاره جوړ کړی. آیا داسې په عمومي تصویر که واخلو داسې یو تصویر رامنځته کېدای شي؟
یاره یو جرات به وکړه، یو وخت لاپې جرات. هغه دا چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هېڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه یې خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه یې خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه یې خوښوي. زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپله ومنو. همدا اوس تاسې ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ اماراتو دې ځایانو ته رسېږي. همدا تاسې ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا، همدارنګه انګلستان، همدارنګه دغه ته رسېږي امریکا ته. همدا اوس زموږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو، دا خو د کلیوالو لپاره دي، ځکه د هغوی حاصلات دي. زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ، بل څه وګورئ، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ، کلو ته سړکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیسټم دی، هلته انټرنیټ دی، هلته تاسو وګورئ. زه یو مثال درته درکوم، د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود، اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی، هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې موږ دې په یوه ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو، موږ مثلا بنسټونه نه لرل، موږ ظرفیت لرل. تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو، اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځه لکو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي، دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې موږ باید هانست اوسو، موږ باید د نړیوالو په تعاملاتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په موږ باور وکړي، او موږ دغه باور چې دی د خپل کو هغه څه چې نړۍ موږ ته راځي. نو هغې نه وروسته موږ بیا کولای شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یوه عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل، په پښو یې ودرول او ښه یې سمبال کړل. فکر کوي چې افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بې له شکه زه فکر کوم چې موږ دې حد ته رسېدلي یو چې بلاخره باید د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوي دي. زما معلومات دا دي، څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دې خواته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي، او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل، اوس 0% عملیات مخته وړي. زما باور دا دی چې موږ د دې اوسنۍ فوج په کتو سره، د اوسنۍ امکاناتو په کتو سره، او د یو قوي رهبري په درلودلو سره کولای شو بالاخره دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل اراده څخه دفاع وکاندو. نو زه کوم تشویش نه لرم، دا وطن به وي په دې وطن کې. درسته خبره ده چې موږ مشکلات لرو، ستونزې لرو، د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو، د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو. دښمن مو له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې زموږ هر پرمختګ ته اغېز نشي کولی. زموږ پرمختګونه ومني او یا حداقل وی ګوري. نو بنا پر دې باندې زه فکر کوم د دې شته ستونزو سره سره باید مخته ځو او حرکت کوو. زموږ د ځواکونو وړتیا د دې جوګه شوې ده چې بالاخره خپله ځمکه وساتي.
بله جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی، ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی وي، او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزي دوی لپاره هم ناببره وو؟ په یوه برخه کې ډېر انتقادونه موجود دي، هغه د افغانستان د ځواکونو مجهز کېدل دي چې ډېر ناوخته یې دغه بهیر پیل کړ. نه پوهېږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نه شوی کېدی چې الوتکه اوات جګړه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې د مهماتو په برخه کې تقریبا له غټ ستونزې سره مخامخ دي. مونږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولی مواد اکمالات او دا ټول له حوال لارې باید وشي. ولې و نشول نړیوالو ځواکونو دغه ټکي ته ډېر پام ونه کړ؟ افغان هوایي ځواکونه یې ښه ونه روزل، دغه بهیر ډېر وروسته پیل کړ.
یا ما چې مخکې ویلي وو په دې کې د هغوی اشتباهات وو، ځکه دا بهیر په ټوله کې په څو سره وروڼه کې پیل شو. متاسفانه کله چې بهیر هم پیل شو، هغه سیمپونه چې باید د امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو، هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بات دا و چې دغه وو تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی د بات دا و چې 1000 امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه وه، چې په زمون په خوښ شاکې زمون ګوندې هیوا دونه پامنيتي او دفاعي ځواکونه ډیر زیات دي. نو دغه بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشي توکو مافیا او کخ د دې په دغه بیلانس باید اماده کې نیول شوی وي. د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولې په تیرو شپږو غوښتنو کې لیکل نه چې ولسمشر غني واک ته ورسېدلو، یو حقیقت دا دی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پاملرنه زیاته شوه، هم په مانوي لحاظ هم د مورال له لحاظه. وس سیده چې یو څه وخت پورې بستون دی او وینو په هر هیواد به تاسو ستون دی وویني، هغه درک یو هغه ته حل لري وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د ورستي سفر نه د چامریکا په لرلو هغه د نو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورک رسمنه کړي. دا نړیوال ځواکونه وتل یو چانس هم همدا چې موږ نور په پوهو دی او تر څو به نړیوال ځواکونه دلته و موږ منتظر یو. زه فکر کوم چې تاسو موږ آماده وي او آماده دي، ځکه تاسو هر وخت چې زه وزارت دفاع کې د خپل نوې فیصله د کور عملیات موږ مختارل په بعض ځایو کې بدوی مشورته یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو کداغه 15 اقبال او څه کې چابل او رضوی اعلان کړی او راته کې زموږ د ستونزې حل دي. ولې یو بحث ډیر مهم دی، هغه دا چې د دلته چې تاسو کومه چې د امنیت دفاعي ځواک رهبری کې باید ډیر ګټي ونه وهل شي او رهبری سالمه پاتې شي.
مننه سادات صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی، لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل یو حالت رامنځته شوی جنګي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکولی شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې باندې لږ یو لنډه رڼا واچوي. او بل بحث دا دی چې 40 کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هماغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، هلیکپټر مو هماغه دی، ټول هغه دی. آیا افغانستان بل دې وروسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلی پاتې شي کنه؟
یو خو ستاسو دوه سوال دی. یو سوال دا چې د افغانستان د خلکو اوسنۍ وضعیت چې دوی جګ شوي دي، یو حد اقل افغانستان حکومت یا د اوسنۍ رهبري د افغانستان ملت ته باندې کړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو کې څوورو زموږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نه و، په دې کې نظامونه نه و، دغه جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت افغانستان خلکو ساتله، بلاخره د افغانستان خلک د افغانستان ملت دی. نو زه فکر کوم چې اوس بلاخره وخت رسیدلی دی چې موږ د اجنبیانو مقابل کې او د هغه چا مقابل کې چې هغه حد اقل د افغانستان د ملت په وړاندې جګړه کې، د افغانستان د نظام په وړاندې جګړه کې، یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړه کې د افغانستان خلک لاس په کار کې دا لومړی ځل نه دی او اخر ځل به هم نه وسیږي. یو مسله دا مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کېږي، یا څه نظام د دفاعي دومره دا مازما چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حال ممکن لا چې کول شي موږ لپاره مسمر وسی، موږ لپاره ممید وسی، هغه باندې لاس کار کوي. یعنی د جدال وته کورنی ول په انځ مارکیټ وصلو تجهیزات او تیر لنورې وادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د آب او هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسو چې هغه په افغانستان کې ګټور شي. دا نو ټکنیکی بحث دی. زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بلې مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دي چې ځواکونه باسي، خو بیا به هم د افغانستان له دولت او د غراز د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع ده چې لمخې مخکې ویلي دي چې د میلیارډونو هغه مرستې به افغان امنیتی ځواکونو سره دوام وکړي. کراشو دته چې لرینه، آیا فکر کولای شي چې کچیر د افغانستان وضعیت لا خرابېږي، خارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي، وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره له لرې به بیا هم امریکا افغانستان کې ښکېله پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوالو طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
څو شیان، یو دا ده چې ولس خو ذهنن آماده نه دی چې نور طالب په خار کې یا چیرته ومه. تاسو وروستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډېر لوړ مورال او په ډېر قوت سره د افغانستان د امنیت فوجي ځواکونو شاته ولاړ دی او طالب هېڅکله نشي کېدلی چې نور بریالی شي یا خار ته رانوځي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي، تاسو وګورئ د ځوانانو همدغه پرمختګ غواړي. بل مهم بات دا ده چې هغوی دا مرض دغه کړي ده افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نشي هېرولی. دلته د امریکا او ناټو اوږدمهالې ګټې دي. دلته تاسو د چین دیوالته په وروستیو کتله، دلته مثلا نور مسایل شته سیمه ییز دی کې امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټیکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرض او یا مثلا د بل عربي هېواد نه الوتکې چیږې کړي او دلته ټارګېټ وکړي او بېرته لاړ شي. دا څو وخت کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځای نه راجي شوي، دلته د نشې توکو فابریکې ویشتي او بېرتهلي دي. یعنې په دې برخه کې امریکا او ناټو چې دی کومه ستونزه نه لري، موږ د دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپلې ګټې چې دي د دوی نېشنل انټرست دي هغه هم دوی ته دا اجازه ورکوي چې دلته عملیات. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمانی چې چیرته دي موږ ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه بلک هاک اند جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو هم راوښته ده چې الله دا کوم څه ځوانانو کې دې فرابري
مننه. له دواړو میلمنو مننه کوو چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکی سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته آباد ډېرو خو موږ یوه برخه راونغړله چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. تر اوسه نړیوال ځواکونه نه دی وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دېرشمې پورې له افغانستان ووځي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو.
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے کھیجلا سینے دار افغان ولولے لرے بلند لمبے لرے وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پ
غیرت زلزل لری طوفان لری غرونو کی بازان لری خاورد غیرت زلزل لری طوفان لری غرونو کی بازان لری چت سر نالا آسمان سر ننگاولا ایمان سر سارے یہ دغرو چت سر نالا آسمان سر ننگاولا ایمان